سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فريده سيال د تېرو شاند تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوال علي کمشنري یونیټ سي ار واي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستولو پر بهیر ژوندیخنه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویاند قیصر پریدي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان ته په لیک کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل ولا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کولی چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطر کېدی شي.
خغلی اپریدی وای پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تیر دوه کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري او زلبیا د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنولو لاس پسر شي. په پاکستان کې ډیره بهرنی سفارتونو ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کېدلی شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنري ویاند قیصر خان پر دی رویټرز خبري اژانس ته هم ویلي چې ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د یو اړخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیول له خطر سره مخامخ کېدای شي وپیژني. د پاکستان د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په وړاندې په خپله غونډه کې ویلي دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې ویلي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چار اغېزمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې د هېوادونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره کړي دي 6.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې د هېوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو حماس له جګړې څخه له 3 اونیو ډیره موده اوښتي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن په بخښنی سره پرون د غزې د ترنګې په شمال کې د بي زي شو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لک تر لک 500 نور فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړې دی. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزه کې تر ځمکه لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو خبر ورکړې دی. خبرونه مو اوریدل لوړاندې خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د بي اسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې دی او دوی د افغانانو د اخراج د پروسه پیل کړې ده. خو دا چې افغانان په څه وضعیت کې دي؟
روانه ما پختیا ته نه می پختیا لیدلې نه می کتلې په زندگی نه هم دلته پر زندگی می دلته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټی ملاو شنه را تر چا کار راک بچان می ذلیل از ذلیل.
لاندې په خبرونه کې په دې اړه بشپړ جزئیات درکړو چې اوسمهال له پاکستانه څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، د طالبانو حکومت ورسره څه مرسته کړې ده او دا چې اوس دوی په څه وضعیت کې دي په دې اړه جزئیات درکړو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې ونه د وچې میوې صادرات ډېر شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا 3500 تنه صادرات د وچې میوې درلودې چې په هغه کې ډېر انځر، شکرپاره، کشمش، جوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي.
خدا چې د دغه میوه صادرولو څومره کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او د دې ظرفیت نور څومره لري چې نور کسان پکې په کار وګمارل شي ورسته درته په راپور کې وایو او همدارنګه کندوز ته هم ورزو چې یو شمېر بېوزله کروندګرو ته شنې خونې جوړې شوې دي
دا گرین هاوس نور کورونه هم باید منطقې ته وشي چون دا منطقه غټه منطقه ده خلک مستحق خلک دي غریبان دي نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت دا خلک ورته په کار باندې وي
همدارنګه که چیرته وخت پاتې شو د حماس او اسرائیلو په جګړه به هم درته چو زیات درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي پیل په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت کې وو د پاکستان حکومت وايي په دې هیواد کې د بیاسناد افغان کډوالو لپاره ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او دوی د بیرته ستنولو لپاره عملیات پیل کړی دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر صرف راز بوکتینن په خپل ایکس پاڼه لیکلي نن سهار یې څلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړې دا د بیاسنادو کډوالو د ستنولو لپاره د دوی د کلک هوډ څرګندونه کوي اخو یو شمېر افغانان هم وايي د افغانانو نیول پیل شوی او له نیول کېدو وروسته هغه کمپونتا لیک دیول کیږي چې د دوی لپاره جوړ شوی دی تفصیل امید زهر مال لورو
یعنی هم سمیمه یعنی نمبر پلیټش پلیز امره پاسپورت ویزا کې
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته را لګلی لیدل کیږي چې پولیس یو افغان نیولې او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیکي د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیو
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوې سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي په همدې حال کې یو شمیر نور سیمه هم ازادي رادیو ته را لګل شوی غوونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړه حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوی دي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټینن سار په خپل ایکس پاڼه لیکلي سلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200 زره پولیس موظف شوی دي هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړې همدا ډول زموږ 200 زره ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هواد ووزی او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال خپل کورونو وباسي د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي خدا سي مال چې دا نیټه پوره هم نه وه لوړاندې افغان کډوالو ادعا کړې و چې پاکستانی پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي
و موریدل چې په پاکستان کې د حقوق افغان کډوالو نیول پیل شوې دي چې دوی قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وايي خپل هیواد ته د بیا اسناد افغان کډوالو پر ستنولو دوی ژور اندېښنه لري په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر پردي ازادي راډیو ته ویل په دغه کسانو کې چې افغانستان ته ستنول کیږي هغه کسان هم شامل دي چې په افغانستان کې ژوند خطر متوجه دي د ملګرو ملتونو دغه اداره د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول دا طالبانه کړی او له جبري ستنولو لاس په سر شي لا قیصر پردي سره صدرالله الدین مرکه کړی دا او په پایل کې پختلې دي چې پاکستان ولې دا ځل د ناقانون افغان کډوالو د ستنولو په پریکړه کې تومره چیتی دی
دا خبر خو موږ هم د حکومت سره بار بار دا خبره کوو زموږ چې کوم میټینګز کې یا ایڈوکیسی کې د نور پارټنرز په تر باندې نو موږ حکومت هم دا وایو چې ظاهره ده چې د کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان د پاکستان او د هر یو ریاست یو سارون پروګریټیو وي چې هغه خپل میګریشن لاس چې کوم دی هغه سټریم لاین کی یا بارډر مینج کی. خو موږ دا خبره کوو بار بار چې هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومانیټیرین چیلنجز دي، او هلته کې د بشري حقوقو نور چې کوم د زنانو د جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. او بیا دغه شان دلته کې چې کوم خلک راغلي دي په 2021 کې هغه دلته راغلي دي، او په هغه کې داسې خلک شته دي چې هغه کې صحافیان دي، جرنلستان، هیومن رائټ اکټیویست دي، پکې میوزیشن دي، سنگرز دي پکې، دا غیر علاوه نور چې کوم دی وومن انټرست دي. نو داسې پروفایل ولا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې دا غوی ژوند ته، دا غوی فریډم ته هلته کې خطر کې دي شي. نو موږ په دې خبره پم دې باندې بار بار حکومت ته هم دا غوایو چې دی حوالے سره په شریکه باندې داسې یو پلان مخ ته راولو جوړ کو چې هغه دغه خلک موږ دلته کې ريجستره کو په پاکستان کې، او دلته کې او دې لپاره موږ یو ان سی آر او انټرنیشنل کمیونټي دې لپاره تیار دي چې دغه د دې سره موږ کومک وکړو، کومه ټیکنیکل اسیسټنسي، کومه فاینانشل اسیسټنسي، نو هغه موږ دې ته تیار یو چې موږ د پاکستان سپورټ وکړو. خو دغه شان خلک واپس لیګل، ځکه چې په همدغه ان ډاکومنټډ خلکو کې لکه دغه چې کوم راغلي 2020 کې، نو دې د بازي خلکو ویزه هم ایکسپایر شوې دي، د بازي ظاهر ده چې هغه د چمن په لار راغلي دي یا غوي سره اسناد ني. زموږ چې کوم دغه دې هغه دا وی چې تو هم چې داسې د انسرټنټی د وجې راشي، د کنفلیکټ د وجې راشي، نو ضرور نه چې دا غوي سره د اسنادي یا د غوي سره پاسپورت یا د ویزې، نو موږ غوښتنه هم د ګوډ حکومت نه چې د خلک باید چې واپس نه کوي.
اپریدای صاحب، اوس چې د افغان کډوال عمل د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه نیول کیږي او په لنډی کوتل کې حالته د ساتنې یو مرکز ته انتقالیږي، بیا له غزا یزید ورخم باندې افغانستان ته ستنول کیږي، په دغه بهیر کې د یونیسیار رول یا کلتیا څومره ده؟ ستاسو کسان هم په دغه ساتنې مرکزونو کې شته چې یو څه سہولتونه د کډوالو ته برابر کړي؟
زمون خو لکه څنګه ما مخکې زمون خو فوکس پدې دادې، مونږ خبره پدې کوو چې دا خلک واپس نکړې شي. نو مونږ دغه چې کوم هولډینګ سنټر دی دی توای پدې باندې زمون دې کې صدا سي عمل نشته، یا مونږ دې سره پدې کې زمون هیڅ صدا سي ګډون نشته. نو دا ریپورت مونږ ته هم راغلي دي چې د بازي سیمونه چې د پی او آر کارت چې چا سره دی یا وان سټیزن کارت چا سره دی، نو دا سی ریپورتونه موږ ته راغلي چې د دې هراسمنت هم په بازي زینو کې روان دي. نو زمونږه موږ په دې حوالے سره حکومت سره خبره کړې ده، او هغه موږ ته دا اشورنس راکړې ده چې دا اکشنز به موږ او درو دا اکشنز دالو. خو بیا هم زمونږ ته په دې باندې تشویش دي، ځکه چې خلک ډېر زیات د مشکلاتو نه تیریږي، دا ویری ریزرو ستونزې دي، هغه پریشان دي، او هغه نشي کوي چې یو خدای چې کوم د یو میش دی ډیډلاین او د ان ډاکومنټډ دغه دی، او چې کوم د پی او آر کارت ولې دی، نو په دې ټایم کې د دې هراسمنت چې کوم دی هغه جایز نه دی.
بله، او لوی اندېښنه دا ده اپریدای صاحب چې په افغانستان کې جمعي روان ده، ساړه دي، د حکومت کډوال چې تورخم تر استول کېږي لکه سره دوی یوازې فکر کوم خیمه ممکن ولري په افغانستان کې، د نننه کورونه نشته چې دوی پکې ځای پر ځای شي. یونیسیار دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولی، او آیا د حل لارې چارې فکر کوي شته چې یونیسیار یا نورې ادارې وکولې سي دوی ته د سرپناغه موخري دغه کډوالو ته؟
موخه لکه په افغانستان کې هم زمونږ غلطه کې پرزنس شته، زمونږ غلطه کې همکاران دي، پارتنرز دي، چې مونږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو، چې څومره هم به کور خلک دي چې کوم آی ڈی پی د افغانستان دنه چې کوم کې شي دي، هغه ته مونږ کومک ورکو، مخکېم کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک دلته نزي، هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې، دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو سرویختو کالونو دې ملمستیا کړې، مونږ دې ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دا واپسی چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، با عزت وي او با حفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنیږي یونیسیار ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه په خوا چې یو شمېر کډوال په خپل خوا کې راستنول کېدل، یو څه نغدي پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېدې. دا مهال دغه کډوال سره چې راستنول کېږي افغانستان ته، یونیسیار هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
پدې کې خو چې کوم پخپل خوخي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه اپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سټیزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لګي. نو چې کوم خلک پخپل خوخي باندې زی دا وی سره پی او آر کارډ نه او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه وسوم دي چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې سره کډونه دي، نو دې ته هلته مونږ وسوم راستي ورکو. زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکو $315 فی کس ورکو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم مدل ته کې رجسٹر دي د یونیسیار سره، نو هغه یونیسیار د شونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی سره اسدالله الدین مرکه کړې وو او د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پوښتلې وو. د پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وټل لپاره د ورکړ شوی مهلت لا پاتې رسیدو سره سم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو سیاستوالو د پاکستان د خپرېکړې په اړه باندې خبرګونونه خوندلې دي. د بخښ نړیوال سازمان ویلي پاکستان له هم وخت لري چې خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره دی بل نورین درمنځ کې دوه مخاوني سي. نور سازمانونو هم اندېښنه څرګند کړې ده چې تفصیلي په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځ پای ته ورسید، د پلازمینې اسلام آباد پولیس ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عملی چاري پیل شوی. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې 46 غیر قانوني کډوال چې مخکې زندان شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې ندی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری، ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاری موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د خبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې ل خپل پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین درامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوی راغلی چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې د نننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان د خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل
دا زموږ رستاسو د پښتانه پرنامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته په دا خبره کو خپل تند باندې دا ټوپ مې لکوا افغان دښمنه مکوا د ځان شاه شجاع مجولوا دا افغانان غته نه پرېږدي.
د زرګونه ځای اوسیدونکو په برخې خستنې په چمن کې دا پرلت لتیرو یو لسورزو روان دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلي. پرلت کوونکو غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګراتک لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او د هیواد د وټلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکه لیکلی چې په پاکستان کې د افغانانو سخت بې عزتي روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو لمخې ترسره شي. نوموړي چې 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او زورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسون مشري هم کوي تیر ورځ په تورخم کې رسنۍ وته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی اوس زمونږ وطندارات دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلې نن چهارشنبه د نومبر لومړی د پاکستان لوري لدی هیواد د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړی ورځ ده پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیونه نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي پاکستان دا پریکړه داسې محل کړی چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا اوج ته رسیدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېریدو دي
و موریدل چې لا پاکستان د افغان کډوالو د استلو پاړه باندې بیلابیل نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي اوس هم ورزو د هغو افغان کډوالو غوڼه ورو چې لا پاکستان بیرته خپل وطن ته روان دي
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روان ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی مې دلته 40 سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پورې نشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را که بچان مې ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کې بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کې وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دې ذلیل کړو چاسره به پیسې چاسره باندې اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شړلم پلار مې دلته پیدا رور مې دلته پیدا نو دومره خو باید وکړي کنه چې دستی دستی کار وکړي ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانوم دی محمد زمان مونګرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو هر سپادې شو وزدا چې کم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته هلته هغه کورونه نشته ځمکې نشته هغه داسې اندازه نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دي هغه داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانوم جهانگیر خان دی او د ګجرې راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه بیراج د پنجاب دی
ها
عدالت اول زلواري مو وطن ته
نو تا ته وسنګ ښکاری
نو چالت لاړو مې پته لګی کی چالت بچا حالات یې سو حساب کتاب به
سکار ژوند کو
زنان به یو څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجاب په دم پر غوښتې بارے ان کا سوال لږ دا روز مونږ سامان دې را بخرس کيو پیسې به درا راولې گئنو دا به چې ګوز دغل در بیګاره ولاري مشمانان دی دا مشکلات دی رو او با چې د دې بندوبست نه دی موږ خپل روپې ورکو
سوابر خان پینډای نه ننګرهار ته څمن له رجا تلاش سبو کوزل ته هم لګه مزدور مزدوري کوله دیړم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله هل ته چلا شو نه مزدوري شته د خښ سابل جمع امر روان دی نه سر پنای شته نه بستر شته دسه
را پورونه مرکه او اوریدونکی
په کندز کې د یو شمېر بېوزلو کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د ځواک د تنوع لپاره شنې خونې جوړې شوې دي د یاد ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي هغه شمېر بېوزله کورنۍ چې له شنو خونو برخمنې شوې دي هغوی ته د کار وسایل د ډول ډول ترکاري تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکړل شوې ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندز په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې بېوزله کورنوي ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف شنې خونې جوړې شوې دي د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو شمېر همکارو موسسو په مرسته د دې ولایت په امام صاحب او د شرچی ولسوالیو کې د بېوزله کورنوي د اقتصادي ځان بسیاینې په هدف شنې خونې جوړې کړې دي قدرت الله د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د کرنې ریاست لخوا ورته شنه خونه جوړه شوې ده هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پان بیا راکړه دوای راکړه بادرنګ او تخم د پالک او تخم دا تخمونه ټول موږ ته راکړه دا ډېر ښه غریبو خلکو سره خدمت کوي نه خبر دی غریبو خلکو اخلي دغه ځایونه موږ ته جوړ کړل موږ ډېر تشکر دی دینه وایو چې مقصد موږ لپاره خدمت کړی ده نور هم مقصد غریب خلک دی که نور کومک هغه سره وسی دا خو ډېره ښه خبره ده
د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر احمد شاه وایي اوس دوی کولی شي په شنو خونو کې ډول ډول ترکاری وکړي او هم د خپل کورنۍ اړتیاوې ورڅخه پوره کړي او هم بازار کې وپلوري.
د کوم ګرناو چې موږ ته دلته جوړ شوی دی موږ ډېر خوشاله یو دیدونه او هیله کوو چې نور هم موږ ته جوړ شي، نورو خلکو ته هم دغه شی دغه ګرین هاوس نور کورونه هم باید منطقې ته وشي، چون د منطقې غټه منطقه ده، خلک مستحق خلک دي، غریبان دي، نو داسې یو کار ورته پیدا شي چې همه وخت د خلک ورته په کار باندې وي.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی سراج الدین وایي په غیر کرنیز موسم کې هم دوی کولی شي په شنو خونو کې هر ډول سبزیجات وکړي او حاصل بازار ته وړاندې کړي.
موږ دیگه در آینده وعده میتیم کې از استفاده خوب کده وتونیم استفاده خوب میکنیم.
موږ ژمنه کوو چې له دې شنو خونو ښه استفاده وکړو. د کرنې ریاست موږ ته د کار وسایل، د هر ډول سبزیجاتو تخمونه، د طبي امراضو درمل او کیمیاوي سره هم راکړي ده. اوس موږ کولی شو چې په غیر کرنیز موسم کې په دې شنو خونو کې هر ډول ترکاري وکړو، هم خپل ترې ګټه واخلو او هم یې بازار ته وړاندې کړو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی آزادۍ روډي ته وویل چې دغه شنې خونې د ځینو همکارو موسسو په مرسته د بېوزله کورنیو لپاره جوړې شوې دي.
د امام صاحب او د ارچی په چلۍ کې تقریبا دیرش دانې ګرین هاوزونه جوړ شوي. د هر ګرین هاوز لس متره اوږدوالی او څلور متره بر ده. دغه ګرین هاوزونه د مستحقو کورنیو لپاره جوړ شوي دي چې د دوی اقتصادي مشکلات حل سي ورباندې او عوایدو کې لوړوالی راسي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي تر څو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وز پاس ویل کې کندهار ته ورشو ده. کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای پاتیر شپږ میاشتو کې له دغه ولایت څخه د 95 میلیون ډالر په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې صادرات شوې دي، چې پکې کشمش، آب جوشي، بادام، انځر، شکرپاره، پستې او ځینې نور میوې شامل دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک د وچ میوې د پروسس دغه فابریکه کې کارګر شکرپاره پروسس کوي. دغه شکرپاره له روزګان ولایت څخه راوړل شوی، عبدالته تر پروسس وروسته هندستان ته صادریږي.
دلته دغه د سب کار کوو وروره، دلته یمن سلکا سناسې دغه پټې مټې او د شکرپاره د لاس واسم پکوو مې سمووم د خلک درولې دي معنا شل قسم پاکات درولې دي. د ماشام پر لاس کا سخت غرمې پر اخته ای بیا لاس کا سخت نور د ماشام اخته ای چې د ماشام کارو کې شپږ سو غانې دي او کله غرمې کارو کې درې سو غانې دي. نو دا غدي سب کار تو پکو سموي او استوي دا غدي سب د شان انزر توري شکر پاره د ټوله باندې.
دلته شاوخوا د وسو کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر تخنیولې تر 15000 افغانۍ پورې یې تر لاسه کوي. د فابریکې مسول سردار ولی وایي د کندهار، زابل او روزګان وچ میوه، انځر، ابجوشي، کشمش، شکرپاره او توري وڅ کې هر ورځ تر شپږ ټنو پورې پروسس کوي او بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
دا تقریبا زموږ سره روزانه کسان چې جی هغه زموږ سره جیش کاسه څلوېش کا سخته ای او کم کسان چې بیا زموږ سره د کشمش او د شکرپاره او د شانو چین کوي هغه نو بیا ډیر جی او نیم سل کاسه یو سل اچا کاسه زموږ سره چین کوي. او دا پیکینګ چې موږ کوو د ورځې تقریبا شپږشان پیکینګ کوو، په دوه ورځو کې بیا موږ یو یو ګاډی لوډو هندستان ته استو. نو تقریبا درویش تلرویش کاسه د سلویش کاس پرزموست روزانه کارګر اخته.
په کندهار کې لسکونه دا ډول د وچ میوې د پروسس فابریکه فعال دي. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی له کندهار څخه په تیر شپږ میاشتو کې تر 2000 ټنه څخه زیاته وچ میوه د 95 میلیون ډالر په ارزښت پاکستان، هند، امریکا، کاناډا، نیپال، متحده عربی امارات، ازبکستان، ترکیه او چین ته صادره شوې ده.
په تیرو شپږو میاشت کې موږ تقریبا 1,500 ټنه صادرات د وچ میوې درلوده چې په هغه کې ډیر انځر، شکرپاره، کشمش، ابجوش، بادام، پسته او ځینې نور اقلام پکې شامل دي چې د دې ارزښت 15,843,000 امریکایي ډالره کېږي.
د سویلیا وزه پکاچه زیاته وچ میوه په کندهار، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونو کې تولیدیږي، خو تر ټولو لویه برخه د کندهار کشمش، ابجوش، انځر، بادام او شکرپاره ده.
دوی مینی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پر بهتر پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویان قیصر اپریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. هغه له اپریدي زیاته کړې ده پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تېر دوو کلونو کې هغه هېواد ته پناه وروړې او هېڅ ډول اسناد نه لري. له دې سره جوخت امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان لپاره پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې چارواکو پروم کې په خپل غونډه کې ویل دي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ترلاسه کړي، څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن اسرائیل ته لاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلنکن به د اسرائیلو د کابینې له غړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له درې اونیو ډیره موده اوښتې. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې په تړنګ کې په شمال کې د بې ځایه شوو کډوالو په یو کم د اسرائیلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 50 نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2,400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یارم شي. له تریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم.
دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته بناسابي ډول مثلا ناروغ نشه پرې دی نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجب په نوم یو جوړ سوی معتاد وای چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نو کړه نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به موټر به مغسته او بل تجارت او بل مغزه سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا د خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3,000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې خډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټر اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارۍ موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد به ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماهی گذشته
لنشهی مواد سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشهی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس د موادو کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړي ده.
تریاک نه منم کوم دا نه نه مرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي. له تریاکو پرته درد نارامیده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چای سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری ده. ملګرو ملتونو موندلی چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تر دوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجی ډول باندې سپینسار یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پیسلا باندې سالات لپاره دغه لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو لپاره، یا په اسلا باندې خوب نه لري نه آرام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کیږي، کډه کاریشته او تنفسي عملې رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشي مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر مشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جو پورې په 2 شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د جینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساينس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا غي په طریقه باندې د غسی او ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم د غس آسان نشو انتخابوله. خو په هیواد دنه نمنګ د لایزه درملنه لرو چې د اراض او تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لایزه تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمال کیږي او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو زیات یخ اوبو استعمال لري چې نسبتا یخ اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشي موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه موتاد تدوی غوډراول سندروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علایم چې د نشي پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرې دي، مثلا کال کې پرې دي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځه لوی خورځو نو وروسته په دریم میاشت کې، په څلورم میاشت کې پرې دي، نو دا هغه شاین دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شاین دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوي کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابت کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوي البته د هیروینو په تداوي کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپوئیډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله ډېرو مړینو کچه کمیږي، او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي، او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوي وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوي ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیږي نو هغه بیا په شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویل شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خډیر ده، خو متعدین سخت زیات دي، او وخت ورته کم دی، شفاخانه کم دي، نو په دوا جمان دي بیا نو د دوی تداوی تر 15 خورځو پورې را لاندې شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او دا غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي، او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي، خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي، او له ډاکټر سره مشوره وشي، او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوسیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پریږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخ اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته په کار ده، هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دی سره مرسته وکي او په کور کې دنه د دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډیره ښه وي، باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دنه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړي. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له احتیاط څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر ووم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدله، پلارم سپینګیرې و نو مکتب هم پرېښوس، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله چې زموږ پلار کله په حق ورسېده، غوښتله مې چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم. نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په 400 واختلم، د 400 نه یو نیم کال مې 400 وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واختلم، درې نیم کال مې شیشه وهل، یو نیم کال مې 400 وهل. نو نشه یي مواد هم دغه اغېز هم کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی و کې د کاروبار نه سړی غورځي، سوچ فکر خیالونه داسې لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یو زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله په توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، یعنی حتی د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخ واړه، اسلام ته مرته والیک نه کوله. مالو درېږي چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کې، روابط ډېر نه کې موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ عمال نه خبر نه شي. پالا د دې چې هغه دوست خپل پیږي درمانه دا سړی څنګه بغل د شوې ده، ولا د لکه په نور نشو وخت ده، بعد هغه زم نه ده د کورنۍ چلن تر وخت پور نه پېدل خو را سره چې بیا کله خبر شل. نو همدغه سه مور ورور خور ټول همدغه سه کول چې ما سره د سه وضعیت کې چې زه د عمل پرې دم، نو زه به خپل بیا د دې مافي خپل په خره بس پور ما چې نه ولا کوم کاته کوي. او پالا د دې چې په مغه نشه کې اخته و، دغه دې د غبد وضعیت ما مات بس ښکارا کېدل چې ولا دې ما دښمنان دي. نو په لاس ده چې زه کله خبر شوم بستر شوم مدرسو وخت مې تیر شوم، نو بعد هغه نشته ما مغز لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د دل لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده، زه خپل رجي شوم دا مې غېږ ونیو ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شی وایي زه همغسې کوم. خو یعنی موږ دا ذهن عمل دومره کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې دا یاد راغی، نو زه به یې زورولم نشي په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشې نه به یو موټر به مغستې او بل تجارت یو بل مغزه سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د خادې لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمونږ ګاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بې غمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بې غمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش چپ چپ حل چپا دا زماند دا دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دیدا لورا زی تختم چی لشور دکا ستا غن دیدا آئی های ستا غن دیدا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دیدا